د دوی استعداد پټ پاتې کیږي. نو هیله مې ده له ټولو دوستانو څخه، له ټولو ورونو څخه، په خپلو خویندو په خپلو لورګانو باندې تعلیم وکړي او دوی دې وهڅوي چې تعلیم وکړي او په راتلونکي کې خپلې کورنۍ خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ډیره مننه زمزمه غزل، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړ.
دا مشال ویډیو دی، د مشال ویډیو د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر، د خبرونو د ویان اسرا علم مومند او تکنیکی ملګری اسحاق مدینه کې هلیو سلامونه منئ. په جنوبی وزیرستان کې د حذفی وجنو پر ضد باندې احتجاجي پر لږ دوام لري. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب راترام ته د خبرونې پر وسته نیمې کې د دوه ونې د خبرونې تور تمونه او د رڼا په لور لرو. خو له هر څه مخکې د دې غړی خبرونه د اسرا علم مومند
د مهم خبرونو سرټکی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د دوو ځوانانو وژنې پر ضد فرلت پیل کړی. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلی. افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او څه باندې اویا ژوبل شوي دي. او خبرونو تفصیل، د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د دوو ځوانانو وژنې پر ضد فرلت پیل کړی. دوه ورځې وړاندې د مکین بیزی رغزی کې د ځایي خلکو په اډه امنیتي ځواکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وژل شول او یو زخمي شو. خلک ادعا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژندلې چې د دوی په وینا په وژنه کې ککړ دي. ځایي خلک کول پرونه د مکینه تحصیل مخې ته د وژل شو ځوانانو مړې ایښي او احتجاجي درنای پیل کړي. په پرلت کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر رحمت شاه بیګا مشال ډو ته ویل چې دوی غوښتنه کوي چې په وژنه کې د تورونو عسکرو ضد مقدمه درج شي، د وژل شو کسانو کورنیو ته د معاوضه ورکړل شي او د خلکو هغه کورونه دې خالي کړل شي چې د په خبره پوځیان پکې پراته دي. پوس په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډو ته ویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګنده وسلوالو وژلي او دوی یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلی. پولیس او ځایي خلکو مشال ډو ته ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګړیوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدور نومې هلک په کور کې وو چې له بهر ورباندې چاغږ وکړل چې یو څوک دی غواړي، او چې کله هغه ورووت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د ناڅرګنده کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مشال ډو خبریال وایي چې سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 19 کسان په فی بریدونو کې وژل شوي او د یو کس قاتل هم نه دی نیول شوی. ملک حکومت دریز لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په 13 شواروس کې 120 نور کسان وژلي. د کورونا وبا په اړه د هیواد روغتیا وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرس د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 1,329 ته رسېدلی. وزارت زیاتوي چې په 13-24 ساعتونو کې کورونا وبا تر 4,400 زیات کسان ځپلي هم دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو ټول شمېر تر 8,00,000 زیات شوی، خو له دې وایرس سره نږدې 1,00,000 کسان رغېدلي هم دي. پاکستان حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په 20 ضلعو کې او سند حکومت په ټوله صوبه کې تعلیمي ادارې تړلي. په میدان کې د اپریل 26 نه تر 1 اونۍ پورې مکمل لاکډاون یا ټول بند اعلان شوی دی. افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او څه باندې اویا ژوبل شوي دي. د اے پی او ڈی پی اے خبری اجنسونو لمخې د افغانستان کورونا چارو وزیر طارق آرین نن ویلي دي چې پیخه د شپې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې کله په افغان چې کله په پغمان ولسوالۍ کې له کابل کندهار لوی لارې سره دوه مسافر وړونکي بسونه له یو بل سره مخامخ ټکر شول. آرین ویلي چې یو بل کسان د درملنې لپاره هسپتالونو ته وړل شوي دي. په سمدستي توګه د پیښې علت نه دی معلوم. یادوي چې تېره اونۍ هم په زابل ولایت کې د بس او ټرک ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي وو او لسګونه نور ژوبل شوي وو. نو تر دې مهال د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار اسرار لممند وړاندې کول. د دې خبرونې پیل کو د سر راپور تورزو. په جنوبي وزیرستان کې د دوو ځوانانو تر وجل کېدو وروسته ځایي خلکو په مکین تحصیل کې پرلت وهلی دی. د ځایي خلکو په وینا دواړه کسان دوه ورځې وړاندې شپې مهال امنیتي ځواکونو په ډزو وجري ول. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا وایي چې دا وجنې نامعلومو کسانو کړي دي. ځایي خلک په وجنه کې د تورونو عسکرو پر ضد د مقدمې درجولو غوښتنه کوي. په دې اړه باندې د ډېر اسمیل خان نه زموږ همکار اشتیاق مسید دا تفصیل راکوي.
سویلی وزیرستان کښې په 26 اپریل د بیبی زئی راغزئی کلی کښې د دوی وژل شوي ځوانونو مړی ماسید قوم د ماکین تحصیل عمارت مخامخ په احتجاجي درنا کښې یش دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه د دغې احتجاجي درنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
کوم کمیټي جوړه کړې ده چې په دغه کښې د کوم سپینږیري مشرون د سیاسي پارټۍ او د غورځنګ ملګري یعنې هر څوک په دا کمیټي کښې حکومت نا دی کارنل دا یا بلال یو لیفٹن دا یو غنی سی بہادر دادرے کا سا پیجاندلی دی خال کے دادرے کا سا خلاف پیار کیجی او دوام دا چې ودا مړی و خوندون ته وو یو یو کروڑ ریپے دیتا ورکاوی او کی مشینه دا 850 لاکھ ورکاوی د دغینا بل دا ډیمانډ ته چې کیم زهیر اغزیک شیل یا ورسرا یا په نور وزیرستان سے فوجونه ملی نیولې دي د کلی مان سے پروت دي دا کورینو خالی کاوی.
په احتجاجی درنیک شه نوز د امین شاه خبره هم واروی.
یو ورتا دا وکیا شیو دو غینا ډیر غام او علاقہ شه خورشوی دی او خال دی چې آیا کچره داسا وکه مختار تللی نو میشه د مستقبل د پورا د وزیرستان همیشه پرشوله تا مجبور کیږي. ویلې چې دغه د روسي شپې په خلک باندې دغه سه حمله کو به ګنا خلک باندې په دا باندې خال ډیر سخ انتهایی غوسه دی.
د سویلی وزیرستان د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایي چې حکومت ته په 4 چې د بی بی زئی راغزئی کلی پیشې کښې ملوث کسانو ته سخته سازو ورکي.
معلومات دی چې دا کسونه کل قوت او موبایل باندې کوي نو اچانک څوک روغلل سیری پرې بنده وکړه دوه کسه شهیدون شول او یو کس زخمي دی. دا ته دوه قولینه دي میشته چې رسېدلي دي. ځینې خلک وایي چې دا ملشې ولوي ځینې وایي چې نامعلومه سیر پرې بنده وکړه خو چې چا هم ورباندې کړی دی زما ور درته په دغې ټیم شې څوک دي افوجون دي افوجون دي اداري دي پولیس تای حکومت تای چې موږ د هغې په حواله باندې شوي یي داسې واقعیا چې چا هم کړي دي کا په غلطي سره شوي دي کا جان بوج کړ شوي دي کا په غلطفهمي سره شوي دي په کوم شکل چې شوي دي ان چې دی د هغې کسونو ته سخته نه سخته سازو ورکړو او د کوم په مخ شدای ورکړو او بله چې درنه نوستادو پر امن احتجاج دا د دې حق تای موږ د دغه ملګرتیا هم کوي.
د سویلي وزیرستان بی بی زئی راغزي کلي اوسېدونکو مشال ریډیو ته ویلي وي چې پاکستانی فوجي سرتیریو په 26 اپریل مقصدان مال یوه بجې په ډزونو د دوی د کلي دوه ځوانون وژلي او یو یې پر هر جلای کړی و. خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناپېژندلي وسلوالو په ډزونو باندې دغه دوه ځوانون وژل شوي او یو پر هر جلای شوی دی او د دغې پېښې په باره کښې پولیس خپلې پلټنې شروع کړې دي. د ماسید مشورون دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپله احتجاجي درنا سارا د وژل شوي ځوانونو د مړیو ډیره اسماعیل خان یا اسلام آباد ته منتقل کولو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
ستاسو پام یو سیاسي موضوع ته راګرځوم. د پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند د اپوزیشن اتحاد تر وتلو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په لومړي ځل پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د سټیرینګ کمیټې تر غونډې وروسته د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن له خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې له وړوکي اختر وروسته به د حکومت نسکورولو لپاره تګلاره جوړوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکړي.
د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په شپږشتمه نیټه د پی ڈی ایم د سٹیرنگ کمیټې د غونډې وروسته ویلي دي چې اوس هم یا تحریک په خپل ځای قائم دی او د اختر وروسته د پی ڈی ایم د سربراهانو په غونډه کې به د حکومت د رانسکورولو لپاره نوې تګلاره جوړوي.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان مبارک کے بعد
تر ټولو لومړی خبره دا ده چې د سربراهانو په کچه یو اجلاس راو بدل شي او د روجې وروسته دی په پوره طاقت سره د ولس سره تماس ونیول شي. مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دینه د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو او د آزادو انتخاباتو کولو لپاره به مونږ په میدان ولاړ یو
او پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې کومو غوندونو د جمهوریت تحریک نه د وټلو خبره کړې و هغوی دی خپل دغه ګام ته بیا د سره کتنه وکړي.
جہاں تک پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود.
پاکستان جمهوریت تحریک د خپل پوره طاقت سره موجود دی. زمون زینو ملګرو په ناسم انداز سره د جمهوریت تحریک د پریخودلو خبره کړې ده خو مونږ چې هوی ته په دغه اړه د بیا کتنې کوم اپیل کړی دی مونږ اوس هم په هغه خبره ولاړ یو.
پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں.
اوس پختنه دا ده چې آیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند به واپس په پی ډی ایم کې شامل شي او کنه. د دې پختنې په جواب کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي د اسټابلیشمنت سره د ځینی ګوندونو او د ځینی سیاسي مشرانو سره د جوړجاړي د راپورونو وروسته د حزب اختلاف هر ګوند به هڅه کوي چې په سیاست کې خپل مقام او خپل ځای قائم وساتي.
او د تحریک انصاف او د اخل کو چې کوم چې د حکومت او د اغي خوختي کله اخل کو خپل خبره جوړیږي نو هغه سیاسي خلا چې د هغه د دینه به اونې وي چې د اپوزیشن جماعتونو نه نو د دې لپاره چې خپل دا غنم چې دی به د جدوجہد جاری ساتي. یو بل خبره هم چې کوم د هغه کې کیږي چې لکه شهباز شریف راووتو او شهباز شریف چې راووتو نو د خبره دی یخه کا نو هغه خبره چې کوم خلک کوي چې شهباز شریف رهایی چې کوم د یو ډیل نتیجه ده او چې کوم نن د ایم ال ولی خان بیان مونږ په اخبار کې وکړو نو هغه یو اخبار ته په تبصره کې دا هم ویل چې پی ڈی ایم خو بس ختم شوی دی. نو ډیر خبرې دا دي چې لکه اوس دې وخت کې هر سړی ځان ته پکې زیږ ګوري چې یاره په دې صورتحال کې دننه به ما لپاره څنګه ځای ملو شي.
پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د اپریل د شپږشتمې نیټې د پی ڈی ایم په مهم اجلاس کې د ګډون بلنه هم نه و ورکړل شوې. کوم چې په دې وجه د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی و چې د سینیټ د انتخاباتو وروسته هغوی ته شوکاز نوټیس ورکړې شوې وې او د هغې وروسته عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان کړی و او د یاد ګوند مشرانو ویلي وو چې ای این پی ته د شوکاز نوټس جاری کولو په سر دی د هغوی نه معافي وغوښتلی شي او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د هغه نوټس د ځواب ورکولو په ځای بلاول بوټو هغه نوټس د خپل ګوند د مشرانو په غونډه کې سری کړی و او د خپل ګوند ټولو غړو ته یې د جمهوریت تحریک د ټولو عہدونو د استعفاګانو ورکولو امر ورکړی و. په پاکستان جمهوریت تحریک کې اختلافات د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی و خو بیا په سینیټ کې د حزب اختلاف د اکثریت باوجود چې کله یوسف رضا ګیلانی د سینیټ د مشر څوکۍ وبیلله او وروسته چې یوسف رضا ګیلانی د تحریک انصاف د یو اتحادي بلوچستان عوامي ګوند په مرسته په سینیټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکلی شو نو دا اختلافات بیا نور هم جوړ شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پدن کو د پاکستان ستر عدالت یو قاضی جسٹس فایزی سا د خپل قضی په سلسله کې د سپریم کورټ د ټولو ججانو مخکې وړاندې شوی وو. په دې لړ کې یو فیصله راغلی ده. په هغې اړه باندې زموږ همکار شانواز ترغزی دا راپور برابر کړی.
پرون د اپریل په شپږویشتمه د سپریم کورټ لس کسیزه بینچ هم د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د ښځې په ضد هغه فیصله چې د 2000 د جون په 12 همدې عدالت کړې وه چې ګنې اف بی آر اداره دی د نوموړي د ښځې سرینا عیسا او د ده د بچو د پاکستان دننه او بهر هیوادونو د شتمنیو پلټنې وکړي کال آدمې ګرځولې. د پاکستان د صدر عارف الوی لړخه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته د ده د شتمنیو او ټیکسونو د پلټنو په حواله ریفرنس یا مقدمه د جون په 14 کال 2019 کې ورلیږلی شوې وه چې د هغې ضد د جسټس قاضي فایز عیسا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړي. یو کال پس سپریم کورټ د نوموړي په درخواست فیصله کې لیکلي وو چې جسټس قاضي فایز عیسا ضد مقدمه ناقانونه ده، البته د ښځې او د بچو د آباده ټیکسونو جمع کولو او د دوی د شتمنیو پلټنې دې وشي چې د هغې ضد جسټس قاضي فایز عیسا ریویو یا نظرثانی درخواست ورکړی وو. پرون د اپریل په 16 د هغه اپیل فیصله اورولې شوې چې د رسنیو د لارو د خبرو شو معلوماتو تر مخه عدالت ویلي هر رقم عملیات حکم او رپورټونه به په هیڅ یو فورم یا په کوم اختیارمنې ادارې په شمول د سپریم جوډیشل کونسل ور باندې به هیڅ غور نشي کولی او نه به پرې عمل کیږي. اسد علي تور د ډیرو کلونو راهسې په سپریم کورټ او های کورټ اسلام آباد کې خبریال دی. د دې مقدمه هر اړخیز رپورټینګ کړی او مشال رډیو ته وویل دوی له اول ورځې ګڼل چې دا مقدمه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد په بدنیتۍ جوړه شوې. نو هغه څنګه
دیکھیں بھی ٹائمنگ بھی کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے ود ان منتھس یہ
کتا سو وختونو تو گورے نو دا مقدمہ دا فیض آباد کیس دا فیصلے نو پیو میش کی دنا نظر نہ رالا او پدی ریفرنس یو اڑخت ټول قانونی لوازمات هم کہ نو پورا شوی او کاری دل چې دا ریفرنس په توندی سره تیار شوی چې بسوس بدل خستل دی او ریفرنس جوړول دی. نو دا خبر واضح ده چې پدی ریفرنس کې دا فیض آباد کیس دا فیصلے لوی کردار
تھا اس ریفرنس کے آنے میں.
فیض آباد درنا د تحریک لبیک پاکستان لخوا په کال 2018 کې په اسلام آباد کې شو چې په کې د څو ورځو لپاره ګڼ شمېر لارې بند کړې شوې. د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا بیا دغه درنې او د لارو د بندښت په ضد نوټس اخیستې او په 2013 کې د نومبر په 22 د سرکاري وکیلانو پیمرا او د الیکشن کمیشن تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. دغه فیصله بیا د کال 2019 د فروری په 6 واورول شو چې د پاکستان نه چاپېدونکو د انګریزي ورسپانې د نیوز دغه نیټې د خبر تر مخې دغه فیصله کې د پاکستان د نور ادارو ترڅنګ په وسته ویل شو دوی باید د آئین پاکستان د لاندې چلند وکړي ځکه آئین مسلف فوزونه د هر رقم سیاست د لاسوهنو نه منع کوي. هغه که د کومې سیاسي ډلې سره، مذهبي ډلې سره او یا بیا په انفرادي ډول د یو تن سره مرسته ولې نه وي. وزارت دفاع او د آرمی، نیوی او ایئر فورس مشران د هغه تنانو چې د دوی په ادارو کې دي د خپل اخیستل شوي څوګند په ضد د چلند په وجه د ورباندې کاروایي وکړي. له پېښوره د سپریم کورټ وکیل امین رحمان یوسفزي مشال رډیو ته وویل دا د پاکستان اولنۍ داسې مقدمه ده چې پکې یو جج د خپلو ملګرو ججانو نه انصاف غوښتلی. دا به نظیر او یا د راتلونکي وخت لپاره مثال جوړیږي
چې د پاکستان په جوډیشل هیسټري کې داسې ډېر کم شوي دي چې چا دومره بولډلی کم الیګیشنس په غلي کېدلي او هغه چې کوم دی فیس کړي مې او بیا کنټیسټ کړي مې او بیا د هر څه نه موجود په خپله منفس نفیس هغه چې کوم دی ځان ډیفینډ کړی په کورټ کې او
تر دې وړاندې چې فیصله رااله د جج جسټس قاضي فایز عیسا د ښځې سرینا عیسا لخوا د اف بی آر سره او وروستو عدالت سره د خپلو شتمنو ټیکسونو جمع کولو ریکارډ او نور ضروري او غوښتل شوي دستاویزونه هم شریک شوي. په پرونی فیصله کې لس تنان ججان ناستو چې د شپږو ججانو لخوا دغه اپیل منظور کړی شوی ولې څلورو ججانو د دغه اپیل ضد خپله رایه ورکړې ده. اسد علي تور وایي د دې فیصلې وروستو دوی ویني چې په عدالت به د خلکو اعتماد تر څه حده پورې بحال هم شي.
کچھ لوگ جو حکومتی حمایتی ہیں وہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ
دے وای کوم چې د حکومت حمایت کون کې دی دوی وکاله هم دی فیصله ته خنوي. البته د حکومت مخالف خلک بورته خوي
لیکن هات ایک ضرور ہوگا اس فیصله کے بعد
مگر هاو دا به ضرور وي چې د دې فیصله نه پس به تاریخ لیکونکو ته په لیکلو کې ډیره آسان وي چې کله دی آزاد جج خلاف سازش شي نو څوک چیرته ولاړو هغه ک جج او یا ک کوم بل ریاستي چارواکی
دار تھا وہ کہاں پر کھڑا تھا.
یاد دی چې جج جسټس قاضي فایز عیسا د بلوچستان په پښین کې پیدا شوه او ولنه زکړی په کوټو کراچي کړي او وروسته د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړ وو. د په بلوچستان هاي کورټ کې وکالت شروع او 1998 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو. وروسته د بلوچستان هاي کورټ چیف جسټس مقرر شو او د ستمبر په 5/2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شو. د سپریم کورټ د ججانو د شیډول تر مخه د ستمبر په 14/2023 کې به د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس مقرریږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اور دغه تاسو مشال لري ته وګورئ د مشال لري د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د نهونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې خبرونه غوړی د پښتون غورونې غورزنګ مشران وایي چې د دوی ځینې فعالان د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د ترهګرو په شیډول 4 فیرست کې شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې ورو دی وړي د مینه پس د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د وزارت لخوا د دوی د یو شمیر فعالانو نمونه د خطرناکو ترهګرو لپاره مختص په شیډول 3 فهرست کې اچول شوې دي. د 1999 کال د ترهګرۍ ضد قانون له مخه چې کله هم استخباراتي ادارې د صوبایي حکومت د داخله چارو وزارت ته د کوم کس په اړه د ناقانونه ډلو سره د فعالیت معلومات ورکړي، نو دا کس نوم په شیډول 3 کې واچول شي. پس هغه کس به مقامی پولیس سټیشن کې سرکاري شناختی او سفری اسناد جمع کوي او د نقل او حرکت په اړه به مقامی تاړه خبروي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ادریس پښتین وویل چې د هغه بانکي کارتې او د ایزی پیسا انتقالي لیکا هم بند کړل شوې ده.
بیا ریسیو مکړای دغه نه بعد تو دوه درې ورځې په پاس ته ما یا کوم غا اکاونټ دی او ستو دمره یک اکاونټ دی ما ولا کی جی پیس اکاونټ دی بینک ولا اکاونټ دی دا ټوټل ما غشه وی دی بلاک شوی دی کنه او سو پولیس ولا با ته پولیس کوي مو معنا چې مطلب ته کوم ځای شي سکاوي کوم ځای شي او هم سکیورټ مو غالي ګلای دی چې مطلب مراد نه نه دغه غایو ته شرګر دی نو مو د شرکتو ته د کتل نه نه د ګروتن زم تر مو څو هاشتا او وبسته ما زمو شته او نه مو داسې ته په ژوند شمو داسې د شته قدیم او تمون نه نیت مو کړای دی.
په ډېر اسمل خان کې د اجاز پښتین او شاهد شیرانی د سارنې لپاره مامور د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي ادارې سی ټی ډي او چارواکي فضل محمود د اپریل پښپګوشتما له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې په شیډول 4 کې د ادریس او نورو نمونه استخباراتي ادارو اچولې دي. دوی ته یوازې د سارنې ذمہواري حواله شوې ده. د ډېر اسمل خان سره تعلق لرونکي شاهد شیرانی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او ځوان شاعر او لیکوال دی. د اپریل په 16 د مشال ریډیو د دې پښتنې چې ستاسو نامه ولې په دغه فهرست کې اچول شوې ده په ځواب کې نوموړي وویل
چې تر اوسه پورې په ژوند کې ما ته بده خبر نه ده کړې. زه خو دا وایم چې صوبایي حکومت او موجوده انتظام یا وچ په وچه خلک ترهګر او دهشتګر جوړوي خو مونږ د باچا خان پیروکاریو که دې هر څومره مونږ ته بده وایي که نه نو مونږ بیا خپل سیاسي خبره او خپله مبارزه د عدم تشدد په فلسفه باندې کوو. دا داسې وشو لکه د اسمعیل خان کې مونږ د خپلو پښتنو ځوانانو سره شل سرکلې کولې دوی ته مو خپل تاریخ ورښودلی د باچا خان او د داسې زمونږ چې کوم خوشحال خان خټک په حواله سره دې سره خبرې کولې او خپل وطن باندې چې کوم جبر او کوم سرګردي مسله ده وه د هغې لپاره مونږ د ځوانانو سره شل سرکلې کولې. یوه ورځ ما ته خپل ډي پي او سب کال وکړل چې تاسو لم بیرته وطن ته راشئ.
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د غورځنګ هغو ټولو کسانو سره خبرې وکړې چې نومونه یې په شیډول 4 کې دي. په دغو کې عبدالله ننګیال، تنویر جراد، روهیب پښتین او اعجاز پښتین شامل ول. د عبدالله ننګیال نه علاوه د نورو ټولو کسانو سرکاري شناخت شناختی اسناد او بانکی کاتی بند کړل شوی دی. د دولسم سنف د تکونکو اجازه پښتین وای چې د شناختی کارت بندې دوه عمله د اف اس سی راتلونکو امتحان لپاره داخله نشي کولای. په شیډول 4 کې د پښتون غورنې ورنګ د فعالانو د نمونو اچولو ترشا د استخباراتي راپورونو او سبب پاړه مو د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلی چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار فضل شکور نو پوښتل، نو هغه صدا سی وویل د خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل شمائل بٹ بیا د مشال ریډیو لخوا استول شوی غږیزی پختنی واوریدی. لیکلی نوټیفیکیشن یې هم وکتو او په جواب کې د ترهګرۍ ضد قانوني مسوده ارسال کړه. د غرار د ترهګرۍ پر ضد په قومي ادارا نکټا کې د شیډول 4 د فهرست د منظم کوونکو څنګه مشر ګوهر خټک په دې اړه د مشال ریډیو پختنی واوریدی، خو سره رد عمل یې ونه خودلو او نه یې د بیا بیا ټلیفونونو جواب وویلو. خو د ډیر اسمیل خان د ټاون تاڼې د پولیسو مشر اصغر شاه نمو چې وپوښتل چې د دغو کسانو نمونه ولې په دغه فهرست کې اچول شوي، نو نوموړي وویل په شیډول 4 کې نمونه موږ نه اچوو، دا یا خو خفیه ادارې اچوي او یا لکه د سی ٹی ڈی اداره او یا د پوزی استخباراتی ادارو آئی ایس آئی او یا ملٹری انٹیلیجنس دا کار کوي. بیا صوبائی حکومت باقاعده نوټیفیکیشن جاری کوي. موږ سره یوازې د شاهد شیرانی نوم راغلی دی، نور موږ سره د چا نوم نشته. خو شاهد شیرانی د شیډول 4 تقاضی نه پوره کوي. ما تعالی افسرانو هدایت را کړی دي چې په شاهد شیرانی د 11EE بل مقدمه درج کړه. زما د قسم په خدای وي ڈی پی او صاحب دوی سره ډیره گزاره کوي، کبل افسر وې په دوی به درې سلور نو اف آی آر درج کړی ول. دی مون سره بالکل تعاون نه کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورنګ مخکخ عبدالله ننګیال وویل چې د شیډول 4 د دې فهرست او نورو ټولو حکومتي اقداماتو پر ضد به های کورټ کې درخواست دایر کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لیډو ته وګي ورزو د خبرونه په دې برخه کې سند ثبیته. سند حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي لپاره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. دا فیصله پرون په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی په مشرۍ کې د شوې غونډې پر مهال وشوه. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د اپریل یو کم دیرشمې به د سند د پاکستان له نورو صوبو سره د سوارلۍ ګاډو تګ راتګ بند وي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
چیرپسند کې د کورونا وایرس ناروغو شمیره په وو ورځو کې د 3% زیاته شوې ده. هغه د ټولو تعلیمي ادارو بندولو اعلان وکړو.
سکولز، کالجز، یونیورسيټیز هم مکمل طور پر بند کر رہے ہیں.
دی وای چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به ټول بند وي. د اپریل د 9مې څخه به د یو خار څخه بل خار ته تلونکي بسونه او مسافر وړونکي ټول ګاډي وتړل شي. په ټولو هوټلونو او ریسټورانټونو کې به د خوړو اجازه نه وي، یوازې پارسلونو ته به اجازه ورکړي کیږي. د سوداګرۍ ټول مارکیټونه به ماخام شپږ بجې بند کیږي او په اونۍ کې دوه ورځې به ټول مارکیټونه تړلي وي. په زندان کې به د قیدیانو سره لیدو باندې مکمل پابندي وي او په ټول سرکار دفترو کې به یوازې 40% کارمندان ته اجازه وي چې په یو ورځ دفترونو ته راشي. زه د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوم چې د اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې د پټول هیواد کې اورګاډي او د سوالو ګاډي وتړي.
عید اور اس کے ایک ہفتے بعد ٹرین اور یہ بھی بند کریں.
دا وزیر اعلی سن لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه وروسته د اپریل په شپږشتمه د تعلیم محکمې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د مای د میاشتې د 12مې پورې د بند ساتلو نوټیفیکیشن هم خپور کړی دی. لدی وړاندې د سن صوبې حکومت د اپریل په 4مه د کرونا وایرس د درېمې صفې په مهال په ټوله صوبه کې د اول نه تر اتم ټولګي پورې د سکولونو تړلو اعلان کړی وو او د 9م نه تر 12م ټولګي پورې هر ورځ 50% زده کوونکو ته اجازه ورکړي. بلخوا د سن وزیر اعلی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وړو کې اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې د پټول هیواد کې اورګاډي او د یو خارنا بل خار ته د سوالو ټول ګاډي بند کړي. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادي یو مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د کرونا وایرس د درېمې صفې د مخنیوي لپاره په پوره هیواد کې د مرکز سره سن حکومت هم په وخت ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے.
دی وایي چې دا د حکومت حکومت ذمہواری دا چې خپل پریکړه عملی کړي. تر اوسه حکومت په دې عمل نه دی کړی. اوس چې حالات ډیر زیات خراب دي نو څه ګامونه یې اغستې دي. خلکو لا پکار دي چې ماسک واچوي، د کورونا د مخنیوي په هدایتو عمل وکړي، او حکومت دې د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هر څه وکړي.
اپنی عوام کی جان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے.
سن حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړی دا چې د حکومتي چارواکو ترمخه په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغ شمیره په زیاتېدو ده، او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې په ځینې برخو کې بندیزونه هم لګولې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
اس مشال ریڈیو تو کی درم سات کی پختونخوا کی درینی میں بجے کی دن کی دی درینی میں وجود خبرون لینڈیز دا اسرار عالم ممن نارو
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو وژنې پر ضد پرلت پیل کړې. دوه ورځې وړاندې د مکین بے ځای رغزۍ کې د ځایي خلکو په اعدامه کې ځواکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې په کې دوه وژل شول او یو زخمي شو. بلخوا پوسټ په دې اړه څه نه ویلي، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشالې ډوټي وویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګنده وسله والو وژلي دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نڅرګنده وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وسلې. پولیس او ځایي خلکو مشالې ډوټه ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډویژن په ګړیون سیمه کې شوې. دوی زیاتوي چې عبدالقدیر نومي هلک په کور کې وو چې له بهر ورباندې چاغ وکړ چې یو څوک دې غواړي، او چې کله هغه ور ووت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. په پاکستان کې کورونا وایرس په 13 ورځو کې 142 نور کسان وژل دي. د کورونا وبا په اړه د هیواد روغتیا وزارت په خپل پاڼه لیکلي چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرس د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 1,309 ته رسېدلی. وزارت زیاتوي چې په 13 ساعتونو کې کورونا وبا تر 4,400 زیات کسان ځپلي هم دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو ټول شمېر تر 8 لکھو زیات شوی، خو له دې وایرس سره نږدې 1 لکھ کسان غېدلي هم دي. او افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او 3 باندې اویا ژوبل دي. د ای پی او ڈی پی اے خبری ایجنسیو له مخې د افغانستان کومو چارو وزیر طارق آریان نن ویلي دي چې پیښه د شپې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې کله په پوغمان ولسوالۍ کې له کابل کندهار لویې لارې سره دوه مسافروړونکي بسونه له یو بل سره مخامخ ټکر شول.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو پام د مشال ریډیو ونیزي خبرونه تور تمونه پر لور راګرځوم. په پاکستان کې لوګدي مدیره حصي یو شمیر کسان بیلابیلې نشې کوي چې په نتیجه کې پر دوی ذهني او جسمانی اغېز شوی او بل خواهی کړه وړه او چلند هم ورسره بدلون موندلی دی. د دې ونیزي خبرونه په دغه برخه کې له یو ارواپوه او په نشه د روږدو کسانو درملنه کوونکي ډاکټر سره له نشو او نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي. خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي برابرۍ. نو راځئ چې واورو تور تمونه.
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشې توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث اورئ. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي. په روانه خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې لکار کوونکی ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پوښتنه دا ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړي؟
درګردو غټه وجه دا یي چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي، نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې زما ذهني سکون ماته راسي او زما دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دای په دا غل سیمه کې د نشو شکار سی او نشې شروع کی، دا احساس بیا ډیر باد کې د توسي چې بجای د دې چې زه دا شي سره ځان خلاص کوم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب، کله چې د نشې پیل کړی نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
اول شپو کې خوده احساس دی چې د مس گائیډ شوی کوم څه هم دی د چاپ ګډرینګ یا د چاپ خلبه نه د نشې شروع کوي. د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس د تدا کیږي د پزین سره د جوړ کړي چې کله د نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي، او کله چې آیستا آیستا د نشي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یار زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم، نو چونکه زه به د نشې مقدار زیاتوم او د نشې به زه زیات زیات اخلم، مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم ان زه ورځې بعد د هغه ډبل لس ورځې بعد د هغه ټریپل نشه اخلي، د دې په سوچ سره دا یي چې د دې مشکلات زیاتېږي او د ته ډیر سکون ضرورت دی. نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي کوم د کمینشه د یادې جوړ سوی او وجه د دې چې کله هم د نشه اخستلو وخت دی، هغه وخت باندې کدی نشه و نه خلی نو هغه د نشه د نه اخستلو د وجه سبب د بدن دومره بیچینی چې د بدن دردونه او د زینی ستړیا د داسې مشکلات سره د مخامخ یې ځکه بیا دوباره د زیاتې نشه اخستلو احساس پیدا کیږي ورس پر ورس.
شنو ډاکټر صاحب، په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشې څه اغیز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروئین په نامه باندې کوم نشه راځي، دا هیروئین نشې اخستلو په وجه سره کله کله انسان اول د څکول سره شروع کی، د څکول دا نشه په څکول باندې کوي چې څکي نه د سګریټ په توګه، نو هغه د پیپړې متاثر کی د سږی چې کوم مرتوی سږی متاثر کی او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي. دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انتظام سره وینه راتلل شروع شي او د نن چې کوم ازادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي، او کله کله چې دا نشه ډیر زیاته کی نو بیا یو وخت دا سي راشي چې په څکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د په ځین سره جوړ کړی دی. بیا دا نشه راواخلی د پودر چکم دی د هیروئین پودر چکم دی خپل په بدن سره په خپل تسرینج باندې وینه راباسي، دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي، او چونکه دغه سرینج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرینجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چکم ایچ آی وی ورته وايي ایچ بی ایس ایچ یو د دانه روګان سره د مخامخي.
نو ډاکټر صاحب، کچيري په نشو روش کاست نشه ونه رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بسکونی تعریف چې دغه د بچینی او د بسکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي، د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې نیږي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضی سي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیات سی چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان اویرنس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سی تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرسي هغه د بل بچي وجنی هم او که انسان خپل ماینا او خپل د ماینې زیورات او خپل د ماینې د ضرورت شان خرسي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پرېږدي یا کم تکلیف ورته ونه رسوي او د دې سره مرګونه ډېر زیات په ډېر غټ مقدار باندې ځکه کېږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینۍ د وجې څخه شروع کېږي نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او دته د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملاويږي نو هغه وخت دی پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ ورته وایي په میډیکل ژبه کې نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی یو ځوان خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختم شوی او د نشه پیسې پر ختم شوی د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نو سمې دا ودل نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و نو د الله تعالی هغه چې سان اوربني سوی و چې هغه صدکه باندې تر هسپتال رسیدو دل سوې او څه غټ مشکل نه ورته سوې د غاړي کمپوستو کې چې دی دا پرې سوې تر دا هدا پر دې ځان ورسي چې کله د تدا یو شی نه ملاويږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځان موجني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیږي
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشورو کسانو درملنه کړې ده آیا لدا ډول نور پیر سره مخامخ شوی یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و
هر دوی مورز د دا رقم پیښو د دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د سپیټال د نشيان د سپیټال طرف سره روانم د سې دې درې میاشتې مخکې نو زموږ صحت کړیو بل سنټر دی د منشيات د علاج لپاره په هغه سنټر کې یو مریضو دوی میاشتې کېدل چې لسو یو نو دا مریض دا سنټر سره ګرځیدل یو پردا طریقه وو چې دا چټه د دریم چټه سي جمپ کړی وو او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځیدل په شای ماته نو ځکه چې کور ته روانم هغه مریض نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلی وو چې دا سړی تشتیدل دی نو هغه مریض د شپې پر یو بجه باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې په هغه ماته په شای باندې د نشي د خستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی نو چونکه چې په شای ماته وو موټرسایکل زنګورځیدل یو الته په طریقه کې پروت او مایل دی یو بیا دا رقم ځنا سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې کله زما په سیول هسپتال او په بی ام سی هسپتال کې ډیپټیانی سوي دي دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د اندوالانو په مشپیل او په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چې په ګولې ځان مشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدل دي چې دا د چای کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی او دا خپل چې کوم شارګ دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف کیسه مریضان مایل دي دي مختلف کیسونه مایل دي دي چې دا راغلي دي مش سره په کیجولټي ایمرجنسي کیجولټي راغلي دي او دا چې بیا بعد کې موږ سټري اخستې دا هغه ډرګ ابیوزر دي ډرګ اډیکټ پیشنټس دي نو څنګه دا تنه شي نه ملاويږي بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وبو کې ځان اچي څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي
شه ډاکټر صاحب او بل دا چې په نشو ضرور کسانو د درملنې طریق کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخ نه کړي
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي دا هغه څه مشتدار منلېږي چې اکثریت مریضان دادي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې څخه نشو اخته کیږي چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډول چې زمواريانه ډیر زیاتی هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی نو د دې شی لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي لکه به هنر چې کوم ځوانان دی غوږ موږ سره زموږ په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ ته د نګ ډیزاینینګ کار ورزده کوو چې پر دا چادریانو په دا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ ته ورزده کوو دا یو ډیر اسانه او غریلو کاروبار دی
مشکلات ختم سی او د هنرمند سی بیا د لا څه ځان خلاصولای سی. نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غوښتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زما سره چې کله مریض راسي د نشې نه ملاوېدلو د وجه درګرد غټ سایډ افیکټ د دادی چې بدن یې دردونه کوي، د خوا ګرځي، د ستونه کیږي، خوراک ته اشتیا نه کیږي. د مکمل ناجوړیانو لپاره د درد خلاف د درد ختمولو لپاره موږ دته انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون لپاره موږ دته دوايي ورکو. چې کله د ستونه کیږي او د مزید نور کمزوره کیږي، د طاقت لپاره موږ دته د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولۍ په شکل کې اغه علاج وکړو. دا لس ورځې ست تر 15 ورځې پورې دا تکلیفات بس دا 15 ورځې چې د تیر کې بیا دا تکلیف د ختم شي. بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان د اغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتې پورې مجد د منټلی کونسلینګ کوو. تر ګور دغه خبره کونسلینګ لري چې مشکله د منټلی کونسلینګ وکړي، مایند سیټ نور جوړ کړي، چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه ده، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه ده، چې پر دا ګور شانو باندې موږ د زوین فکر ور مبتلا کی. کله چې د ځان سره دا فکر وکړي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نه دی پروت یم، زه به د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځان جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د دې ور جوړ کی، ځکه بیا د اټلایسي او د هنر ز کول بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پښتنه دا ده چې تاسو ته په بیلابیلو نشو وروشت کسان در وصل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یوه ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع به د چرس درته وکم، د چرسو د څکولو د وجه، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي. د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه د نس، د کلمې او د سږی دا مکمل تور پر ناکاره کیږي. دغه بعد بیا راځي د سی هیروین، د هیروین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې په وینه کې مختلف قسم بیماریانی او مختلف قسم ناروغیانی دا د هیروین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن الرجی زورته چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او خرابېدل، د مکمل غوښه خرابول دا د کریستل نشانې دي. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. آیس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شت کله دوی وڅکي هغه نخوبي د تور اچي، نخوبي چې کله ورواچي دغه نخوبي د وجه سره د ذهني انتشار په لوي چې ذهني ستړي دغه نه یو تا کم چیم چې د خوب چین یا خپل د خوب او خپل آرام وخت یې نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی مستقیم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره 30 ساعت پر آرام ضروری دي، نو په هفتو هفتو چې د تکل آرام نه د نفسيات د ناروغي شکار سي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ورکی او لیونتوب شروع کړي.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشو ورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وپاڼي او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د یوې بلې ونې د خبرونې د رڼا په لور. هر اونۍ د رڼا په لور ونې د خبرونه تاسو د پاره زموږ همکاره انیسا اجمل برابرې. نو راځئ چې وورو د رڼا په لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې د 2014 کال د پوځي عملیاتو نه وړاندې سکولونو ته پتراګره کې زیان نه رسیدلې، خو بیا د زربیا سره پوځي عملیاتو پر مهال او له دې وروسته هم د جنکو ځینې سکولونه د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شوي وو چې ورته جزوي زیان رسیدلی وو. دغسې په میرعلي او میرامشاه کې وخت په وخت د نامعلومه ډلو لخوا پمفلیټونه غورڅول شوي وو چې پکې د سکولونو جنکو ته دړکې ورکړل شوي وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د سختریزه پرته د ضلع په زیاتره سیمو کې یا خو سکولونه نشته او یا ګڼ سکولونه غیر فعاله دي چې له وجې د جنکو تعلیم ته زیان رسیږي. په شمالي وزیرستان کې د تعلیم محکمې یو چارواکي فدا وزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په دې ضلع کې د جنکو ټول 473 سکولونه دي.
یو سروې شوی ده، هغه 3000 بچیان په نارت وزیرستان کې اوت هغه سکول دي، کله چې هغه سکول ته تقریبا 3000 خو هغه چې بیا دا هغه نه دی تړلی چې دا درس څومره دي او بوایي څومره دي. نو زه خو داسې وایم، هغه زما خپل ایکسپیرینس یا زما خپله تجزیه چې ده چې دوی کې اکثریت چې دي کنه چې ډېر نه وي کنه، نو داسې ته ووایم زه چې 15000 خو به ته جنکۍ ځکه چې جنکۍ اول زه خپل کور ته چې وګوره کنه، نو زما په کور کې که چېرته 10 جنکۍ دي کنه 10، نو د 10 کې داسې شمېر کا چې دا
خود پاکستان زنی رسنه د سرکاری شمیرو په حواله وای چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو او الکانو له 900 زیات سرکاری سکولونه دي. په دغه سکولونو کې لاویا او زرو زیات ماشومان زده کړې کوي او د دوی لپاره شاوخوا 3500 استادان ګمارل شوي دي. فدا وزیر زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. هغه وایي چې د لکانو په نسبت د جنکو تعلیمي شرح هم ډیره کمه ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت د سکولونو جوړولو او د جنکو د تعلیم لپاره سم اقدامات نه کوي. په شمالي وزیرستان کې د ډیګري کالج پرنسپل ناهید وایي چې په دې ضلع کې یو ډیګري کالج دی. هغه وایي چې په شمالي وزیرستان کې میرعلي یوازینی داسې سیمه ده چې زیاتره جنکۍ په کالج کې داخلې واخلي، خو د نورو سیمو جنکۍ پنځم اتم یا لسم کلاسونو پاسولو وروسته زده کړې پرېږدي.
کالج فنکشنل شوه دی 2018 سپتمبر نا آن ورڈ، نو ملیٹنسی بہت زیادہ بند ہو، نو ڈیفینیٹلی ہائر ایجوکیشن طرف تھا جنیا کی فی الحال ابھی ہو گریجولی اٹ ول ٹیک ٹائم، نو وہ شی خوبیا ہم لگا دون نان فنکشنلٹی آف دا کالج نا پس بیا ہم زبا ایم چی 100 نا زیاد تعداد جمع سرا دے، نو دام خد بولے کہ ہائر ایجوکیشن لیول باندھے ہو کالج دونا کالونو بند ہو ہو دا کبھی چی آئی ڈی بیس ٹائم پس چی تم خلق واس لرو لگا فائنینشل اسٹیبل وی آگے باہر خپل ماشومان بوتل پشاور ڈیسائڈ نو تا سکول لیول پورے یا میٹرک پورے اکثر وائی نو پدیرا زیاد بندی بیکاز پر میٹرک کے سو جی نے کی دی 50% یا 40% چکا میری وہ کالج کے ایڈمیشن والی انوری آوا دونا ہوشی آپ کو پری دی تا ایشو زم دی خو چکم دی سکول تسونا تا داد رازی نو کالج کو بغینا دونا لبے ندے لوگ تعلیم غواری میں 30 منٹا زیادہ فاصلہ 30 منٹا کم فاصلہ اگر چین کی ایشو لگا پینزم انتلارم ندے لکا ہے سکول نا پچین کی
د دې سیمې اوسیدونکي او د بشري حقوقو کارکونکي نظام داوړ مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د سکولونو د کمی ترڅنګ کلتور، ټولنیز بندیزونه او د سہولتونو کمی هم هغه وجوهات دي چې له وجې په دې ضلع کې د جنکو تعلیمي شرح ډیره کمه ده.
دته خو کتا سو غوړی د دې درې فلور وجوهات کې دیشي لکا پیلا خو زمونږ هغه خپل یو وجہ کې دیشي چې زمونږ په قبایلی سیما کې چونکه د پردا سیستم دی او زمونږ یو کلچر امداس هو چې مطلب د چدل تا کوي به مشمانه یا مطلب د چې سکول ته نتللې خو بیا مطلب د چې کله دنیا ته رکو کړل خلق پوښول تعلیم راغلو نو بیا د خلکو دا پیسې چې را مونږ د خپل لوریانې د خپل خويندې مونږ سبق ته ولېګو دلتا بیا مطلب د چې کتا سوګوري چې کم سکولونه هم جوړ شول هغه د پرایمری لیول سکولونه وی او دلته کې هغه فیسیلیټیز هم نه وي چې یاره کومه فیسیلیټیز لکه مشمان او تاکم په اسلام آباد کې پېښور یا لاهور کراچی کې ملويږي لکه مطلب دا چې یو خدای هغه وي چې هغه د پاره داسې فیمیل سټاف کمی وي یا د پاره د سکولونو کمی وي بیا چې کم سکولونه وي د هغه د پاره د ترانسپورت هیڅ تنظیم نه وو یا کم سکولونه جوړ شوي وي نو هغه نه خلک مطلب دا چې حجرې جوړې کړې وي یا مطلب دا چې هغه کم امون چې ورته وي چې را دا هغه خلکو ته ملاوي چې هغه صرف د ذاتی مفادات لپاره د سکول استعمالولو د علاقائي مفادات لپاره د سکول نه استعمالېدلو دویمه کته تاسو وګورئ لکه مطلب دا چې دلته کې افغان جهاد او مطلب دا چې د اسلام ډېر مطلب دا چې دلته کې یو اثر او رسوخ پاتې شوی دی بیا د دې نه پس چې کوم دلته کې طالبان راغلل د 9/11 نه پس دلته کې چې کوم صورتحال پیدا شو نو چې کوم رجحان لکه تر دغه پورې زموږ خلکو خو سکولونه ویل چې په میرانشاه کې ډیګري کالج وو هغه جنکې تللې خلکو پکې میټرک هم وکړو سره تعلیم حاصل شو یعنی هغه 2% 3% تعلیم خو بیا هم مطلب دا چې روان وو خو د 9/11 نه پس چې دلته کې کوم صورتحال راغلو په کې دوا په دوا واجه باندې بیا دغه سکولونه چې کوم دي دغه جنکو چې کوم تعلیم دی دا متاثر شو.
د 2013 کال په مې میاشت کې د شمالي وزیرستان د میرلی په خسوخېلو او موساکي سیمو کې نامعلومه کسانو د جنکو دوه سکولونه په بمونو وړاند کړل. په دغه موده کې یوې وسلوالې ډلې په سیمه کې په اردو ژبه لیکل شوی پمفلیټ یا خطونه غورځولي وو چې پکې دړکا ورکړل شوی و چې د هغو سکولونو مالکان به په نښه کوي چې د لوی عمر جنکې پکې زده کړې کوي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال عادل داوړ بیا وویل چې د ضلع په ځینو سیمو کې د جنکو د تعلیم په اړه اوس هم سوچ موجود
دی. چکیم پنارت وزیرستان سے دے جلکی دے ایجوکیشن صورتحال دا خواغا خو صدا سے دا چھے پا میرلی و میرومشا چکیم مین سیوٹیز دی و دا تسلینہ دی پا دیشے سنا سا گزارا کو پرائیمری لیولا و یو دو ہائی سکولینہ دی چاگا چکیم دو سنا سا بود دی باقی خو چھ سیمرا لرے پراتے لکی دی پا دیگے شے دے جلکی ایجوکیشن بیخی آگا آشای نسا خلیات شتا نہ دے حکومت دلچسپی شتا او دے وجہ نہ جب ورسارا دا انتہا پسندی سوچا دلتا پرموٹ شوا دا نو دے غشی ڈیرا سارات تا او د میش پنارت وزیرستان سے تقریبا د میرلی او د میرومشا د مین مین علاقے نو خلا نرا دا سے خاص دے جلکی ایجوکیشن نشتا او دول تا کی دادو چھ خلق پا جلکی بون دے ایجوکیشن اکڑل گوڑی زکا چھ دول تا چھ یو دو پسپینا روزی پا ایجوکیشن سے دے جلکی نو هغه ته میر وینی چې ډېر په وژدې لاینې شه د میش پاندې ویلوړې وی هغه پلای ورته کو نو دې وجه نه دولته کې بس کا حکومت لښ ترجیح ورکو نو دولته کې ایجوکیشن شش یو بل دا خبره دوی چې میش خدا غوړي کنه چې په میروم شاشه په میرلی شه پر ازمک ډیویژن شه بده شه یو یو کالج باقاعده بحال کړی جوړ شي چې کیم په میروم شاشه دا هغه بوندای چې کیم دوه آرمی قبضه کړی دوی دو په حوالات شه دا وبلا خبر اچھے سمرا سہولیات متعلق تو نو میجے سکول ہو آغا شاہی سہولیات نشتا چھے سرانگے پنیرا سیٹل علاقے شی دی زکا چھے او دولتا کے ٹرانسپورٹ مسئلہ شتا او دولتا کے ایمین چھے کیم نیرا دے جلکی آغا سب ضروریات وی سکول دینا نا دے سکول باہارا آغا ڈیرے مسئلے دی او دولتا کے مین خبرہ دے سیکورٹی مسئلہ دو دولتا کی ڈیر دا سکولینا دی چھے آغیتا چھے کیم دو پسنا سہا والے سارا تریٹ.
عادل داول سیاتوی حکومت دی په شمالي وزیرستان کې د تعلیم په اړه سخت دریځ سوچ ختمولو لپاره د پوهاوی ترڅنګ نور اقدامات وکړي نو د جنکو تعلیمي شر به ډیره خشي.
دا حکومت ذمہداری جوړوي چې د دولته سیمرا د ایجوکیشن خلاف مخشه شوې دي یا د دهشتګردۍ په داور شي څو کیما پروپاګاندا شوې ده منفي تبلیغات شوې دي د مخنیوي د پوره اس پچار د حکومت لشکي په دیشي بوده ترجیح ورکو منارت وزیرستان شه نه بلکې پټوله قبایلی اضلاع شه چې دوی ورکشا پینا وکړو او د جلکی ایجوکیشن چې سمرا اهمیت ته په دې باندې چې کیما دو خلق پوي کو او دغه ته چې کیما دو یو ځنګړی وسایل دې ته ګوشي کو نو بیا دا شای چې کیما دو داسې نه دو چې نه ریسټور کیږي او زه په دې باندې شور یته د میر د علاقې جلکی یو ایجوکیشن ور ډیر زر دینه را علاقې سره چې کیما دو هغه بیلنس او هغه ستا او هغه لیول وی برابر شي.
په شمالي وزیرستان کې د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې غنې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. نظام دا وړ بیا وایي چې د کډه کېدو وروسته د شمالي وزیرستان خلکو د بندوبستي علاقو د خلکو ژوند ولیدو او د تعلیم د اهمیت نه لا نور خبر شول، ځکه هغوی اوس غواړي چې په جنکو تعلیم وکړي. نوموړی زیاتوي که په سیمه کې د ښځینه استادانو سکولونو ته تللو لپاره د ګاډو انتظام وشي نو ډېر پلرونه به د جنکو تعلیم ته غاړه کېږدي.
ګورې دلته کې چې کم دی په ټولو نه، خو مسله د ډسټریبیوشن آف ریسورسز، د ډسټریبیوشن آف ریسورسز دغه دی چې کزه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړه نو میرلی میرانشاه د مین چې کم ټاون دی په دا کې ازمکه ډېرې ګرانې دي. زیاتره حکومت سکولونه جوړ کړي دي په غرونو کې، ځکه چلته ازمکه پفری کې دي او خلک ته حجرې جوړې کړي دي. سکولونه جوړ کړي دي هغه زیاتره د مین ټاون نه ډېر لرې جوړ کړي دي، لکه میرلی میرانشاه کې ازمکه ګرانې دي. چیرې د هغه په کلی کې سکول دی خو هغه به حجراز نه جوړا کړی دی. نو د پدار کې د حکومت په داغه چې حکومت هر مالک تا یا هر بدماش تا یا هر سړی ته سکول ورکړي دی، هغه فیزیبیلیټی رپورت نه دی فالو کړی چې یاره پدا کلی کې یا پدا غزي کې د سکول ضرورت شته که نشته، خو هغه ته شو مالک تا ورکړي دی په پیسې خرڅ کړي دی. او بیا د کلی خلکو هم که زه درته وایم دا غلطي شته چې یاره سکول یې د کلی د علاقې په نوم باندې راوړی دی او بیا خپل حجراز نه جوړا کړی دی. خو ما درته وایم چې د میرلی میرانشاه خلک بیا هم دا مین ټاون دي، دا کې